ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਬਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
د جمعې ورځ کال 2018 د نومبر د میاشتې 14 نیټه ده. په پاکستان کې وخت سوی دی د ماخوستن 8 بجې، په افغانستان کې 9 او دلته په واشنگټن کې تر ورځې 12 بجې سوی دی. د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یوه ساعته خبري خپرونه کې زه تاسو قربان کلثوم کاکړ
او زه مجاهد جواد
تاسو ته په خپرونه کې شراغ لاست ویو خبرونه درته وړاندې کوو. خو اول غوښ سي د خبرونو سټکو ته.
د پاکستان عدالت مشهوري افغان کډوال شربت ګولې ته بیرته خپل هیواد ته د تللو امر کړی. د بخلې نړیوالې ادارې یا امنستي انټرنیشنل د عدالت دا فیصله ناانصافي ګڼلې. د افغان قونسلګرۍ یو چارواکی وایي
سنن میرمن شربت ګولا را خوش شوله او د شنبه و ان شاء الله کابل ته ځي او خصوصي میرمنه به وي د جلال ماف رئیس جمهور.
هم د افغان په کندوز ایالت کې د جګړې په اړه ورستي خبرونه وایي چې تر وسه د غلطه درې طالب کمانډر په ګډون نږدې 60 تندلاري او ملکی کسان وژل شوي دي.
عملیات کې درګیری د طالبان او د نظامیانو په منځ کې چې سره وو، په درګیری کې تقریبا زیات له ډېر سره شهیدان دي، تقریبا 14 نفر دي. هغه ماشومان چې تر دوه ورځې ماشوم پورې هم لیدل کېده.
د پاکستان د سنیټ یا سنا غړو ویلي چینایي پانګوالو ورته ویلي چې د پاکستان حکومت دوی ته داسې تاثر ورکړی چې ګواکې د چین او پاکستان د لوی اقتصادي لارې غربي څنګه امنیتي چیلنجونه لري. د سنیټ غړو د دې خبر په اوریدو سره خفګان او قاشګري.
د خبر پښتونخوا او بلوچستان نه پولیټیشن تللی وو، هغه ته دا الفاظ کو چې ارسه وو نکشل دا وو چې وسترن روټ په دې کې نشته.
نو واز دا خبرونه تفصیل. د خیبر پښتونخوا سرشار پېښور کې یو مقامی عدالت د جالي شناختی کارت جوړولو په جرم ثابت دو د نړیواله نوم لرونکي افغان میرمنې شربت ګولې ته د 15 ورځو د بند او 100,000 روپو جرمانه سزا ورکړې ده. د بخښنې نړیوالې ادارې د عدالت دا فیصله د ناانصافي پرتله بللې ده. د بډو رشوتونو د مخنیوي ځانګړي محکمې شربت ګولې د ملک بدر کولو امر هم کړی دی. پاکستان کې افغان سفیر عمر زاخل وال ویلي شربت ګولته جوړي قانوني ستونزې ختم شوي دي او د غلطه به ډیر زر خپل واته ستاینسي. په سماجي پاڼه فیسبوک کې خپل پیغام کې ویلي د افغانستان صدر اشرف غني به د شربت ګولې وات پاستینه کې دوه هرکلی کوي. شربت ګولا تیر میاشت شپږمه نیټه د پاکستان وفاقي پلټنی ادارې اف آی اے د جالي شناختی کارت د جوړولو په تور کې په پېښور کې نیولې و. په کال 1904 اتایم کې مشهور رساله نېشنل جیوګرافیک کې د شربت بیبي عکس خور شوی وو چې عمرې 12 کاله وو. هغه وخت دغه عکس د خبرېدو څخه وروسته د شنو سترګو لرونکي دغه جنې ته د افغان مونالیزا نوم هم ورکړل شوی وو.
د افغانستان په شمال کې چارواکي وایي په کندوز ولایت کې له طالبانو سره د افغان بهرنیو ځواکونو په جګړه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون نږدې 10 تنه وژل شوي او 30 نور ټپیان شوي دي. ولایتي چارواکي وایي وژل شوي او ټپیان ټول ولسي وګړي دي، خو په شمال کې امنیتي چارواکو ولسي خلکو ته د مرګ ژوبلې د رسیدو خبر نه راتوي. خبر زیاتوي په دې نښتو او عملیاتو کې د طالبانو د دریو قومندانانو په ګډون 26 وسلوال مخالفین هم وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي.
د پاکستان د سنټ د قائمه کمیټې غونډه کې یو ځل بیا په مرکزی حکومت تورونه لګول شوی چې د پښتونخوا او بلوچستان په اړه تیرېدونکي غربي لار د چین پاکستان رادارې منصوبې څخه باسل شوی ده. د پیپلز ګوند یو مشر سنټر تاج حیدر په مشرۍ کې سوه غونډه کې د مرکزی حکومت د غربي لارې په حق له ناباوري څرګنده کړل شوی. سینیټر سید مندوخیل چې په دغه غونډه کې ګډون درلود ډیوه ریډیو ته ویلي چینی سرمایه کارو او حکومتي چارواکو هم د دې خبرې پخلی کړي چې په منصوبه کې غربي لاره نسته. چین ته تلونکي سیاسي مشرانو ته د چین چارواکو د دې فیصلې علت د امنیت وضع شي، خو وزیر اعظم نواز شریف او مرکزی حکومت لاوس هم د غربي لارې د منصوبې د برخې باور ورکوي.
د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د یو شخصي راډیو تلویزیون خبریال رحمت الله زهیر د ځای پر ځای شوي ماین په 14 کې وژل شوی دی. رحمت الله زهیر د آریانا نیوز خبریال و. دی هغه مهال ووژل شو کله چې یې موټر د لخکرګه خار په دویمه حوزه کې د سړک د غاړې په یو ماین والوته. نوموړی له نورو ژورنالستانو سره د لخکرګه سرګودر سیمې ته د افغانستان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو خبري پوښښ لپاره ورغلی وه.
د پاکستان قبایلی سیمې سویلي وزیرستان هیډ کوارټر وانا کی پولیټیکل انتظامیه د میرزا عالم په نوم لوی کاروباري مرکز وران کړی دی. پولیټیکل انتظامیه د علاقایي ذمواري لاندې په رستم بازار وانا کی دغه مارکیټ ځکه وران کړی چې وایي څو ورځې وړاندې یو فوزي کانوی باندې برید شوی وو. او د امریکا صدارتي انتخاباتو کې یوازې سلور ورځې پاتې دي او دواړه صدارتي امیدواران هیلری کلینټن او ډونلډ ترامپ خپل انتخابي مهم کې تیزی راوستلې دي او په یو بل باندې تورونو لګول خبرونه هم تیز کړي دي. په دې هکله تفصيلات راکړئ زموږ شمکار بختور شاه په راپور کې.
انتخابی سروې نخکاره شوې ده چې د امریکایي صدارتي زغل کې د دواړو امیدوارانو ترمنځ مقابله سخته شوې ده. دواړو په شمالي کارولاینا ریاست کې په یو بل سخت نیوکه کړې دي. د ریپابلیکن ګوند صدارتي امیدوار ډانل ټرمپ د شمالي کارولاینا په سلما خار کې خپل پلویانو ته ویلي دا غ حریفه هیلری کلینټن د دې جوګانه ده چې د امریکایي د امنیت باور پیو کړی شي. نو موږ وایي ک تاسو د هغې ایمیلونو ته وګورئ دا خبره واضحه ده چې په هغې دا اعتبار نشي کېدی چې د امریکای امنیت ورته وسپارل شي. هغه د امریکای د صدارت لپاره اهلیت نه لري. بلخوا د ډیموکرات ګوند صدارتي امیدوار هیلری کلینټن هم په ریلی خار کې خپل انتخابي غونډې ته ویلي دا انتخابات د هغه بدلون په اړه دي کوم چې امریکایان غواړي. نوموړی وایي بدلون د ژوند برخه ده، خو آیا تاسو یو مضبوطه او د انصاف نه ډکه امریکا غواړئ که نه یو داسې امریکا چې مستقبل یې په خطرو کې ډوب وي؟ د امریکای صدر براک اوباما هم د زیارت په ورځ د هیلری کلینټن په ملاتړ کې په فلوریډا ریاست کې انتخابي مهم چلولې. نوې سرویګانې ښایي هیلری کلینټن 50% او ډانلډ ترامپ 20% انتخابي خوښي لري.
دا وایس اف امریکا ټی وی رادیو ده.
د هندستان وتلو ژورنالستانو او ایډیټرانو په حکومت باندې نیوکه کړې دي چې له یو مشهور تلویزیونی چینل څخه یې غوښتي دي چې د یوې ورځې لپاره د خبرونې بندې کړي. په ان ډی ټی وی باندې دغه بندیز د تیر کال د یوې ترهګرې پیښې د پوښښ په جرمانه کې لګېدلی. هندي ژورنالستان پر رسنیو باندې دا بندیز بې ساری بولي. د هند معلوماتو او خبرونو وزارت وایي چې ان ډی ټی وی چینل د یادې پیښې په اړه د راپور ورکولو پر مهال داسې حساس ستراتیژیک معلومات خپره کړي و چې ترهګرو کولای شول له هغوی څخه د ملي ګټو پر خلاف کار واخلي. د سوریې په الیپو ښار کې نن وروسته له هغې د بشري مرستو لپاره فضا جوړه شوه چې روسیې د لسو ساعتونو لپاره اوربند اعلان کړ. د روسیې لوی درستیز ویلری ګراسیموف وویل ډزبندي د سوریې چارواکو سره په مشورې شوې تر څو د بې ځایه ملکي وګړو له مرګ ژوبلې مخنیوی وشي. شعیب زاده په نور حال درکوي.
د روس دغه چارواکي ویلي چې د جنگبندۍ دغه وخت کې بعد دوی یاغیانو ته اجازه ورکوي چې د ښار نه ووزي او د دغې مقصد لپاره یې دوه لارې هم انتخاب کړي چې یوه د ترکیې پولې او دویمه د ادلب ښار ته ځي. په دې نوي اعلان کې دا هم ویل شوي دي چې په یاغیانو دا پابندي نشته چې وسله دې ګزار کړي. د دغې نه علاوه د عام ولس لپاره شپږ نورې لارې هم ټاکل شوي چې دوی پې وتی شي. خو په الیپو کې د یاغیانو یوې ډلې د روس دغه وړاندیز رد کړی او دغه یې د روس لخوا د روغ او د خلکو نظر بدلولو لپاره د میډیا د استعمالولو ذریعه بللې ده. د دې وړاندې هم د ماسکو او د مش لخوا د بشري مرستو دغه شان غږونه شوي وو. په دغو کې تازه د اکتوبر په منځ کې شوي وه کله چې د ملګرو ملتونو او سور صلیب امدادي ټکونه د ترکیې په پوله باندې تر څو اونیو ولاړ وو. اخوا د عراق موسل خان راغلی تازه خبرونه وایي چې دغه ښار په شرقي سیمو کې سخته جګړه روانه ده او دغه د موسل د عملیاتو وروستو سخت نښتې ګڼل کیږي. د عراقي پوځ یو مشر عبدالوهاب السعدي ای پی خبري ادارې ته ویلي د داعش وسلوال په یو شمېر وسلو په دوی حملې کوي، خو دا ژمنه یې کړې ده چې دوی به د موسل ښار آزادوي.
مسیحي تنظیمونه په ترکیه کې د هغه عیسائی پادری د نیولو غندنه کړې. څوک چې د نیولو کېدو وروسته د ترکیې پولیسو په قبضه کې تر یوې میاشتې پورې ولو. ترکیه په عیسائی پادری باندې د کامی سلامتیا ته د خطرې تورونه لګوي.
او روسي خبردار چې د ترکی دولتي خبری رسنی وایي چې په جنوب شرقي خار دیار بیکر کې د یو موټر بم په 14 کې لکتر لگا تک آسان مړه او تر سلو زیات نور ژوبل شوی دي. 14 نن د جمعې په ورځ د پولیسو د یو مرکز مخې ته وروسته له هغې وشوه چې د جمعې په شپه په ترکیه کې د کوردي پلوي ډیموکراتیک ګوند غړي د پولیسو لخوا ونیول شول. چارواکي وایي چې د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کې کې د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی. پی کې کې د تیرو دریو لسیزو راهیسې د ترکیې په جنوب شرق کې ترهګریز فعالیتونه کوي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر منوریدونکو د وایس اف امریکا دیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. وس تاسو ته تفصیلی راپورونه وړاندې کوو. د خیبر پښتونخوا سرشار پېښور کې یو مقامی عدالت د جعلی شناختی کارت د جوړولو په جرم ثابت دو کې نړیواله نوم لرونکي افغان میرمنې شربت ګل ته د 1500 ورځو د بند او 100,000 روپو د جرمانی سزا اورولې ده. نور تفصیلات راکوي د ډیو ریډیو خبریال امید الله پر راپور کې.
د ایف ای اے د امیګریشن ځانګړي عدالت جج پر جمشید خان شربت ګل ته په نننۍ اورېدنه کې د 1500 ورځو د کید 100,000 روپو جرمانه او د هیواد د وستلو یعنی ډیپورټیشن سزا واوروله. د شربت ګل وکیل وفی الله اډوکیټ وویل شربت ګل خپل جرم ومنلو خو د عدالت سره د دینور سخت سزاګانې هم وي.
او هغه چونکه دغه کنفیشنل سټیټمنټ په بیس باندې عدالت هغه ته نن د پینزل لسروزو 15 ڈیز امپریزرمنٹ تو اغه ایوارڈ کو اغیتا اور سره یو لاکھ او لز زرا 1,10,000 چکم لوکل کرنسی دا پاک روپیز اغه فائن کدی. کورٹ سره نور د دین زیات پنیشمنٹ هم خو چون کی دا لینین پیو کورٹ واغستا او دا پنیشمنٹ دی دا ایوارڈ کو کوم کی جی 11 ورځې اغه الریڈی قید کی تیری کړی دی او 4 ڈیز مور اغه نور پکیت کی وی.
شربت ګل د پېښور د لیډی ریډینګ روغتون نه د حیات آباد پورې په سخت امنیتی څارنه کې راوستل شو. او په اسلام آباد کې د افغان سفارت کونسلر نسیم کاکړ وویل شربت ګل به سره د خپلې کورنۍ په راتلونکو ورځو کې افغانستان ته ستنېږي او هلته به ورسره جمهور رئیس اشرف غنی ویني.
سنن میرمن شربت ګل را خوش شولا او دوشنبه به انشاءالله کابل ته ځي او خصوصي میلمنه به وي د جلال ماب رئیس جمهور. حکومت هم ډیر کومک وکی مر سره او خپل سفیر صاحب هلی زلی وی دا هغه هلی زلی وی سیاسي هلی زلی وی چې دې ته مجبور کړل.
په نړۍ کې د کال 1900 اتیام راسه د افغان جنگ یو پیژندل سیری شربت ګلی د شنو سترګو اګس اوس هم د هیواد د حالت ترجمانی کوي. خود دې لورزی وای د شربت ګلی خپل کورنی کډاو نه هم ډیر دی. خاون او لور یې تور زیړی وجلی او خپل هم په دغرانس کې اخته ده.
دا یو لس ورځې چې کمې تیرې شوې یو لس ورځې په موږ انتهایي سختې او ګټه وټه چې خداګوی څوک نشته دی. یو کور ورل چې هغه وخت نه ډیجو ولا اغستې او بس هغه کې پراته وا هغه هم خرڅ کړی دی.
سیډون کې وایي په کال 1900 اتیام کې د ناصر باغ په کیمپ کې د شربت ګل د سترګو اغستل شوی عکس نړۍ ته تر درې لسیزو پورې د افغانستان ویر کار او ماتم راڅرګنده کړی وو. خو اوس په پاکستان کې د مهاجرتوب په سر د شربت ګل زندانی کېدو سره هغه ستونزې رامحته کیږي چې اکثر افغانان مهاجر ورسره په پاکستان کې پر وروستیو ورځو کې مخ شوي دي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله وایس آف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون پېښور.
د افغانستان په شمال کې چارواکي وایي په کندوز ولایت کې له طالبانو سره د افغانو بهرنیو ځواکونو په جګړه او هوایي عملیاتو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون نږدې 10 تنه وژل شوي او 23 نور ټپیان شوي دي. ولایتي چارواکي وایي وژل شوي او ټپیان ټول ولسی وګړي دي. دغه راز خبر زیاتوي چې په دین خطو او عملیاتو کې د طالبانو د دریو قومندانانو په ګډون 26 وسلوال مخالفین هم وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. په یو بل خبر کې راغلي دي د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د یو شخصي راډیو تلویزیون خبریال نعمت الله ظهیر د ځای پر ځای شوي ماین په 14 کې وژل شوی. د دغو پیښو په اړه بشپړ حال د حقمل روان په راپور کې.
په شمالي کندوز ولایت کې د ولایتي شورا غړی صفی الله امیری وایي د افغان او بهرنۍ ځواکونو په هغو عملیاتو کې چې د ښار په 1 کیلومتر کې د کندهاري په سیمه کې ترسره شوي د 14 ماشومانو او 4 میرمنو په ګډون 13 تنه ولسی خلک وژل شوي او 23 نور ټپیان دي. امیری دا هم ویل دی افغان او بهرنیو ځواکونو د وسلوالو طالبانو ترمن په نښتو کې دوه امریکایي سرتیري هم ټپیان شوي دي. خو په شمال کې د پولیسو د زون کمانډان شیر عزیز کماوال وایي امریکایي او افغان امنیتي ځواکونو د کندوز ښار ته نږدې په ځمکنیو عملیاتو بوخت ول، خو وسلوالو طالبانو چې د ولسي خلکو د استوګنې له سیمو څخه یې فوځي قرارګاوې جوړې کړې دي له څلورو خواوو نه یې پر امنیتي ځواکونو بریدونه وکړل چې له امله یې درې تنه امنیتي سرتیري وژل شوي او شپږ تنه ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه وروسته افغان امنیتي ځواکونو د هوایي ملاتړ له غوښتنې سره په ترسره شویو هوایي حملو کې ضیاءالرحمن، مصطفی او د اختر په نامه د طالبانو د دریو قمندانانو په ګډون شپږ ویشت وسلوال مخالفین وژل شوي او تر 10 زیات ټپیان دي. د هغې په وینا د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمن په روانه جګړه کې ولسی خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده چې په وینا یې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې اصلي لامل خپله وسلوال طالبان دي. شیر عزیز کماوال د کندوز د وروستۍ پیښې په اړه ډیوي ریډیو ته داسې وویل. د یو بل ریپورت له مخې د افغانستان په جنوبي هلمند ولایت کې د یوې شخصي رادیو تلویزیون خبریال رحمت الله ظهیر د من په 14 کې وژل شوی دی. د هلمند ولی ویان عمر زواک دی خبریال د وژل کېدو د پیښې په اړه خپل نظر داسې څرګند کړ. په جنوبی هلمند ولایت کې د یوې شخصي رادیو تلویزیون خبریال د ماین په 14 کې په داسې حال کې وژل شوی چې په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې په وینا په روان کال کې تر دې دمه 12 تنه خبریالان وژل شوي دي. حکمل روان، امریکا غږ، دیوه رادیو، کابل.
اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو واسطه خبری خبرونه لا دوام لري. د پاکستان قبایلی سیمه سول وزیرستان هډ کوارټر وانا کې پولیټیکل انتظامیه د میرزا عالم په نوم لوی کاروباری مرکز وران کړی دی. ولی تفصیلات راکی عدنان بیچنی په راپور کې. قدر من اوریدونکو وبخشی د ټیکنیکی ستونزو له وجې سره دا راپور به تاسو ته وروسته وړاندې کو، او لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو واوریدل چې د پاکستان قبایلی سیمې سویلي وزیرستان هډ کوارټر وانا کې د پولیټیکل انتظامیه د میرزا عالم په نوم لوی کاروباری مرکز وران کړی دی. ولې چې دلته څو ورځې وړاندې په یو فوزی کانوای باندې برید سوی ولو، او هم په دې هکله تفصیلات درته وړاندې کوو عدنان بیټنی په راپور کې.
پاکستان د وفاق لاندې قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان مرکز وانک شله تیر څلور ورځې راسې حالات کړکېچن دي، او د علاقایي ذمهداري په اساس امنیتي سرتیرو په وڅخړه علاقه کې یو کور او په وانه رستم بازار کې میرزلم مارکیټ په مکمل طور ورزولی. چې په نتیجه کې نږدې تر یو سل نه زیات دوکانونه او بالاخانې تباه شوي دي. راپورټونه وایي په دغه مارکیټ کې د خلکو کروڑو روپۍ سامان هم زیانمن شوی دی. تر دې وخت پورې رسیدلي راپورټونو تر مخه واړه بازار په مکمل طور پوځي سرتیرو په خپله ولکه کې اخیستی او دوکان په دوکانې د لټون عملیات شروع کړي دي. راپورټونه وایي ځایي مشرانو، اعلی پوځي او انتظامیا چارواکو سره د مسلې حل راایستو لپاره د جرګې د لارې کوششونه تند کړي، خو تر دې وخت پورې څه بری نه ترلاسه کړی. نه یوازې د کورونو او مارکیټونو غورځول شوي دي، بلکې په واڼه رستم بازار په داخلي او خارجي لارو هم سخت تلاشي اخیستلې کېږي. د سیمې په تعلیمي ادارو هم بد اغېز اچولی او د سیمې کاروبار یې په بشپړ په ټپه ودرولی شي. د میډیا نمایندګانو ته کره تلو اجازه نه ورکوي چې کره او رښتینی معلومات ترلاسه کړي او نه په حکومتي کچه له دوی سره څه معلومات شریکول کېږي. یو اعلی انتظامیا چارواکي د نمونه ښولو په غرض وویل سکیورټي فورسز لخوا دغه اپریشن د هغې وروسته ترسره شوی چې څلور ورځې وړاندې په واڼه رستم بازار کې د پوځي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ ایوان شته. وزیر ډیوه راډیو او ټي وي ته وایي
دا ویریفیکیشن نه کېږي چې آیا اوس دا بلاست څرنګه وشه، دا کوم څوک چې ګرنیټ لودلی دی، څوک چې نه دی لودلی، کوم کسان چې دی دا مطلوب وو دی دې پسې راوتلي وو، هغه دواړه یو وړل په زخمي حالت کې گرفتار کړل، هغې نه پس دی د مارکیټ نوټس وایسته چې مارکیټ موږ مسماره وو. نو پرون یې بلدي سرنګ ورته وکیندل او بارود یې پکې شاخ کړل، مارکیټ یې الف نه واخله تر یې پورې ټول یې ړنګ کړ. په کروڑاو نقصان دی کنه، بلډینګ و نه نه دکاندارانو سامان دو پکې ډېر شیان و پکې.
علي وزیر دی رادیو او ټي وي سره حال تیرولو په وخت وویل دی په تر شی وختونو کې ملټنسي کې سخت ځاني او مالی نقصان ترلاسه کړی، زیاته کړه د کورنۍ و کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوی چې پکې پلار ورونه او تر زمن شامل دي. هغه ویل په تیر وختونو کې دغه تندروي د سره په پټه کې د خدازل دوی سره سرګند تر سره شوی ده.
کمخته تیر خو میځ دا نقصان برداشت کړای وکنه، نه به کسونو مړ شول، بوغینه یو والل، پمپونه ړنګ شول، مارکیټینه ړنګ شول، کورونا تای باروت غره تک ششول، اخو چلو نه معلوم نیست. نه اوس خو پشکاره خبره ده چې تا کسان ونیول، گرفتار دی کړل، یو دی وړل، اتا سره په خپل هغه کې تا خپل خلاص کړای و، تا گرفتار کړای و، خپل خلاص کو. آیا دی ولی کې بلډینګ کوم نقصان کړی دی؟ تقریبا 10 کسان د موږ نه معلوم تللی، هغه کې د تلور مې د تره زمن دی، دوه مترونه دی، دوه مې ورونه دی، یو مې پلار دی.
علي وزیر دغه پیښې غندنه کوي او له سختي سره د بلټنو غوښته کوي. اخو ته پوځي سرچینې وایي دغه عملیات تر هغه وروسته تر سره کړي چې په دغه یاد مارکیټ کې د وسلې د ذخیرو معلومات دوی ترلاسه شي وو. عدنان بیٹنای، وایس اف امریکا، ډیو رادیو او ټي وي.
رنوردونکو د مومندو ایجنسی په میچنۍ سیمه کې د لټون عملیات د تیرو څو ورځو راهیسې پیل شوی دی، خو د سیمې اوسیدونکو د حکومتي سرتیرو لخوا د دوی د کورونو له لټون څخه ناخوښ دي. دوی وایي چې د لټون عملیات باید یوازې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ ترسره شي، نه د هر کور تلاشي کول. په دې اړه ارشد مومن راپور راستولی.
خوږو اوریدونکو، دا وخت زه د مومند ایجنسۍ میچنۍ سیمه کې ولاړې ما، چېرته چې د تیرو څو ورځو راهیسې لټنې عملیات روان دي د سکیورټي ادارو لخوا. دلته ځایي خلک دي، هغوی سره به خبرې کوو چې یو خو د دې طریقې کار سي، د لټنې عملیاتو طریقې کار سي، او خلکو ته څه تکلیف جوړیږي، او دلته به ښه طریقه سي چې د دوی کوم مقصد دی هغه پوره شي، او ورسره ځایي خلک هم چې کوم دي هغه ونه زورول شي. وروسته څنګه مسئله؟
زما هو ګل نواز خان مومند، زما نامه ده میچنۍ بیکو رسیدونکې ما. د طریقې کار د آرمی د طریقې کار د شدت کې خروډونه بند کی، پر روډ کې ودرېږي، او د ټول کلی نه چې د کم کلی اغوی اپریشن کې نه داغې نه تاو شي، او خلکو ته وایي چې وسله راوړی دا یو زیات راټولي، او بیا اغه زینا چې کم پوینټونه دوی بند کی، د اغه زینا خپل خلک ولېږي، او د کورونو تلاشی اخلي، د صندوقونو تلاشی اخلي، او چې څوک وسله رضاکارانه تور باندې نه راوړي، نو اغه پرشر یې اسکه یو اغه وسله پیروړي، او اغه ځان سره جمع کی.
مشرسته سونو سره
زما خو نوم سرتاج دی. زه خو جدا خبره کوم چې کم کسان لکه دغه دی او مخکې راغلي او هغه ټول چې کم دی د مشرانو په دغه باندې چې کم دی په پولیټیکل لاین آزاد شوی دي، کاغه کسان دوی ته په کاري نو مثال هغه خلک چې کم دی ملکانه چې چای ضمانتونه کړي دي هغه راولي مطلب پونه شولې، او دغه دی کې اوس داسې دی نه کوي چې اوس مثال دوی ټول علاقه چې کم دی دغه کې، او بی ګناه او ګناهګار ټول مطلب شرمئی چې کوم ګناګاری ټیک ته داغي او کوم دغه خلک داغي منګم خلاف یو دا تقریبا 29 تاریخ له شروع شوه دی
ډیر مننه مشر تاسو پورا نوم سره
زما خو جنگریز مومن نوم دی
څه فکر کوي چې د دې خطرې قصه ده چې دغه د دوی چې کوم مقصد دی هغه پوره شي او زی خلک مون زور ول شي
تکلیف د لکه جوړ شوه دی د ادم هغه اعتمادي د اعتمادي جوړ شوه دی موږ سره مشران مشته د لکه قومي کوم مشران مچ دي او انتظامی هم شته شیرینگ نشته ده خپا دا ادارو خپل منس که اغا کم اغا چه ده اغا اگیب ده اغا گیب ختمول سپیزیکلی اغا سیز پا گوتا کول چه ایا دا دا وصله خلاب ده او که دا نورو ملیتنسی یا دا داشتگردو خلاب ده دا واضحه کول دی دا سیز چی کلمه واضحه چی الردی اغینا مخ کې کوم دی د کم د دغه خلکو چې وو دی خلکو کم سلندر کړی خل شو نو هغه هغه د ملګری چې څنګه خبرو کړله دا غوې ضمانت نامې فتح په هغه دی ول دی کارو کی لکه دی یو کس ته پاره لکه مطلب ټول خلک ترې ساره ول او دا غوې هغه حقوق چې کم شهري حقوق دي او هغه په عمل کول نه دنه مب خل ظلم دی د زیاتې د جبر دی
د سې کم خلک چې هغه دوی بوزي جیلونو ته بوزي یا ځان سره بوزي تاسو ته به د غیر څه پته لګي او څه طریقې کار دی د غیر خوشی کول او د سې څه طریقې کار شته
دا غیر طریقې کار لګاده چې دوی کم کسر ونی سي نو دوی سره یې خو دوی به دانه و چې دا کم ځکی دي نه کاغه ورک شي کنه به چې کم کسانی لکه غوی باندې سنین نو هغه پولیټیکلی ته ول کی او چې کم کسان لګا دغه نو هغه دوی به لګه ځان سره یې سار کی
دغه پولیټیکلی کیسه طریقې کار دي
چې کم انتظامیه ته ول کی پولیټیکلی ته ول کی نو نسره ولیټر راځي هغه چې کم دی یا وایټی یا بلیک یا بلیک ګری یا سی کنه یا به غیر فارل لکه انتظامیه چې کم دی او جرګور کی درو کسانو او دا وی په لایک او په ډیسلایک باندې هغه فیصله کیږي نو خدای یو نوې جنگ پیدا کیږي نوې جګړه پیدا کیږي ولې دا ریاست داسې وکي چې د دوه فریقانو مس کې جنگ جګړه زه ولې یو سره بی ګنا چې کوم دی ګناګار ثابت کوم یو ولې یو ګناګار چې کوم دی بی ګنا ثابت کوم دا لکه زما په خل دی وای نظر ثاني پکاله
ډیر مننه ټول
خبر مون اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو وسطه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو او تاسو به په خبرونو کې هم اوریدلی او نورو مطبوعاتو کې هم چې د امریکا صدارتي انتخاباتو کې صرف څلور ورځې پاتې دي او دواړو صدارتي انتخاباتو امیدوارانو الری کلینټن او ډونالد ټرمپ خپل انتخابي سرګرمیانی تیز کړې دي. تفصيلات راکړي زموږ همکار بختور شابره پور کې.
انتخابي سروې نه ښکارا شوې ده چې د امریکایي صدارتي زغل کې د دواړو امیدوارانو ډونالد ترامپ او هیلری کلینټن ترمنځ مقابله به سخت وي. دواړو په شمالي کیرولاینا ریاست کې په یو بل سخت نیوکه کړې دي. د ریپابلیکن ګوند صدارتي امیدوار ډونالد ترامپ د شمالي کیرولاینا په سلما خار کې خپل پلویانو ته ویلي د هغه حریف هیلری کلینټن د دې جوګا نه ده چې د امریکایي د امنیت باور پیو کړی شي. نو موړی وای
We know Hillary can't be trusted. We've learned that. With America's security, you take a look at her email situation. Can we
موږ ته معلومه شو چې په هلي نور باور نشي کېده. موږ ته دا پته ولګیدا د هغه ایمیلونو ته وګورئ. اې بیا هم هغه د امریکای د امنیت دوار کې دی شي. هغه د امریکای د ضرورت لپاره اهل نه ده پاتې. تر اوسه چې څومره خلک صدارت ته ولاړ دي دا په ټولو کې زیاته دروغجن ده. د چې دی جرنیلانو او الا اعزاز ګټون کې پوجانو د ګورم داسې نخ کاری چې هلی با د دوی مشر شي.
بلخوا د ډیموکرات ګوند صدارتي امیدوار هیلری کلینټن په ریلی خار کې خپلې انتخابي غونډې ته ویلي دا انتخابات د هغه بدلون په اړه دي کوم چې امریکایان غواړي. نوموړی وای
I think it's fair to say things are going to change. Change is part of life. That much is certain.
زما په خیال دا خبره ټیک ده چې حالات به بدلیږي. بدلون د ژوند برخه ده. خو پوښتنه دا ده چې موږ څه ډول بدلون غواړو. آیا موږ امریکا مضبوطه او د انصاف نه ډک هیواد غواړو که داسې وطن چته چې موږ د یو بل نه هم په ویره کې پراته یو او د امریکې مستقبل هم په ویره کې وي.
د امریکای صدر براک اوباما هم د زیارت په ورځ د هیلری کلینټن په ملاتړ کې په فلوریدا کې انتخابي مهم چلولې. په امریکا کې شوی تازه انتخابي سروې نخکاره شوې ده د هیلری کلینټن سره 15 پوینټونه او د ډونالد ټرمپ سره 20 پوینټونه دي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر من اوریدونکو د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دا یو بار بیا د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. اول غوړ سي د خبرونو سټکو ته
د پاکستان د سینیټ غړو ویلي چینایي پانګوالو ورته ویلي چې د پاکستان حکومت دوی ته داسې تاثر ورکړی چې ګواکې د چین او پاکستان تر دوی اقتصادي لارې غربي څنګه امنیتي چیلنجونه لري. د سینیټ غړو د دې خبر په اړه خفګان او قهر ښودلی.
د خبر پښتونخوا نه او بلوچستان نه پولیټیشن تللي وو هغه ته دا الفاظ خو چې هر څه وو نټ شل دا وو چې وسترن روټ په دې کې نشته.
د افغانستان په کندوز ایالت کې د جګړې په اړه وروستي خبرونه وایي چې تر اوسه د غلطه درې طالب کمانډرانو په ګډون نږدې شپږ توندلاري او ملکي کسان وژل شوي دي.
د پاکستان عدالت مشهور افغان کډوال شربت ګل ته بیرته خپل هیواد ته د تللو امر کړی. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د عدالت دا فیصله ناانصافي ګڼلې. د افغان قونسلګری یو چارواکی وایي
نن میرمن شربت ګل را خوش شولا او د شنبه و ان شاء الله کابل ته ځي او خصوصي میلمانه به وي د جلال ماب رئیس جمهور.
وستا خبرونه تفصیل د خیبر پښتونخوا سر شهر پېښور کې یو مقامی عدالت د جعلي شناخت کارت جوړولو په جرم کې د نړیوال نوم لرونکي افغان میرمنې شربت ګل ته د 15 ورځو د بند او 100,000 روپو د جرمانې سزا اورولې ده. د بخښنې نړیوالې ادارې د عدالت دا فیصله د ناانصافي پرتله بلي. د وړو رشوتونو د مخنیوي ځانګړې محکمې شربت ګل د ملک په درکولو امر هم کړی دی. پاکستان کې د افغان سفیر عمر زاخل وال ویلي شربت ګل ته جوړې قانوني ستونزې ختم شوي دي او هغه به ډېر زر خپل واد ته ستاینه سي. په سماجي پاڼه فیسبوک په خپل پیغام کې ویلي دي د افغانستان صدر اشرف غني به شربت ګل واد په ستنه کېدو هرکلی کوي.
د افغانستان په شمال کې چارواکي وایي په کندوز ولایت کې له طالبانو سره د افغانو بهرنیو ځواکونو په جګړه او هوایي عملیاتو کې د ښځو ماشومانو په ګډون نږدې 10 تنه وژل شوي او 30 تنه ټپیان شوي دي. ولایتي چارواکي وایي وژل شوي او ټپیان ټول ولسی وګړي دي خو په شمال کې امنیتي چارواکو ولسی خلکو ته د مرګ ژوبلې د رسیدو خبر نه راټوي. خبر زیاتوي چې په دې انخطو او عملیاتو کې د طالبانو د دریو قمندانانو په ګډون شپږ وسلوال مخالفین هم وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي.
د پاکستان د سینیټ د قائمه غونډې کې یو ځل بیا په مرکزي حکومت تورن لګول شوي چې د پښتونخوا او بلوچستان په اړه تیرودونکي غربي لار د چین پاکستان جاداري منصوبې زخه باسلیده ده. د پیپلز ګوند یو مشر سینیټر تاج هدر په مشرۍ کې سو دغه غونډه کې سینیټر سید مندوخیل هم ګډون کړی وو او دوی ډیوا ریډیو ته ویلي چې چینی سرمایه کارو او حکومتي چارواکو هم د دې خبرې پخلی کړی دی چې په منصوبه کې غربي لار نستا. چین ته تلونکي سیاسي مشرانو ته د چین چارواکو د دې فیصلې هلت د امنیت وضع شایي خو وزیر اعظم نواز شریف او مرکزی حکومت لیاوس هم د غربي لارې د منصوبې برخې باور ورکوي.
د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د یو شخصي راډیو تلویزیون خبريال نعمت الله زهیر د ځای پر ځای شوی ماین په 14 کې وژل شوی دی. نعمت الله زهیر د آریانا نیوز خبریال و د هغه محل وبشل شو کله چې موټر د لخکرګه خار په دویمه حوزه کې د سړک د غاړې په یو ماین ولوته. نو موږ له نورو ژورنالستانو سره د لخکرګه خار سر ګذر سیمې ته د افغانستان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو خبري په خوخه لپاره ورغلی و.
د پاکستان قبایلی سیمې سویلي وزیرستان هډ کوارټر وانا کې پولیټیکل انتظامیه د میرزا علم په نوم لوی کاروباري مرکز وران کړی دی. پولیټیکل انتظامیه د علاقایي زمواري لاندې په رستم بازار ونه کې دغه مارکیټ زکه وران کړی ولې چې وای سو ورځې وړاندې په یو فوزي کانوای باندې برید شوی وو.
د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د یو شخصي راډیو تلویزیون خبریال نعمت الله زهیر په اړه وروسته په خبرونه کې هم کېدې شي بیا راپور ولرو. ولې ورزو د هندوستان وتلو ژورنالستانو او ایډیټرانو په حکومت باندې نیوکې کړې دي چې له یو مشهور تلویزیونی چینل څخه یې غوښتي دي چې د یوې ورځې لپاره دې خبرونه بندې کړي. پا په ان ڈی ٹی وی باندې دغه بندیز د تیر کال د یوې ترهګرې پیښې د پوښښ په جرمانه کې لګیدلې. هندي ژورنالستان پر رسنیو باندې دا بندیز بې ساری بولي. د هند معلوماتو او خبرونو وزارت وایي چې ان ڈی ٹی وی چینل د یادې پیښې په اړه د راپور ورکولو پر مهال داسې حساس ستراتیژیک معلومات خپاره کړي وو چې ترهګرو کولای شول له هغوی څخه د ملي ګټو پر خلاف کار واخلي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو د خبرونو لنډیز تاسو یو وره بیا واوریدئ او اوس بیا تاسو ته راپورونه په تفصیل وړاندې کوو. خو اوس وخت سوی دی مطبوعاتو ته د کتنې او دا کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
سلویخت کال وړاندې په افغانستان د شوروي روس د یرغل او ورپسې د تیرو کالو راسي د امریکای په مشرۍ کې د نېټو د فوزونو په افغانستان د ورننوتو له سببه افغانستان کې د تود جنگ د لاسا په لکونو افغانان گاونډي ملکونو پاکستان او ایران ته او نورو خارجي ملکونو ته په کډه لاړل او ترننه پوری د مهاجرت جون تیری. نن سبا چې افغان مهاجرو سره کم بد سلوک روان دی د دې له سببه افغان مهاجرو په خپله خوښه خپل وطن ته د تلو او افغان واکدارانو د خپلو خلکو په ړوند تندي ځان ته د راترغاړه ویستو فیصله کړې ده. په دې سبب اوس په دې خبره کې څه شک نه دی پاتې چې په دنیا کې دا وخت د افغانستان د مهاجرو په لوی شمیر کې د قبلولو ملک هم خپله افغانستان دی. نن هم په دې موضوع د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز په خپله مخامخ پاڼه یو تفصیلي رپورټ چاپ کړی دی. د رپورټ په شروع کې لیکلی شوی دی چې د روان کال تر اخره پورې د 1500 افغان مهاجرو افغانستان ته د واپس تلو تمه کیږي. په دې کې زیات شمیر په زور لیږل کیږي چې سرکاري تور درج شده مهاجر هم پکې شامل دي. ایران او په خصوصي توګه پاکستان نه د افغان مهاجرو یو لوی بهیر واپس په افغانستان ورمات دی. ډیر افغانان فریاد کوي چې د پاکستان واکدارانو په سخت ظلم راټیټ کړی دی. پاکستان غیر درج شده افغانانو له د پاسپورت او د ویزې په شان د قانوني دستاویزاتو حاصلولو لپاره د نومبر 15 تاریخ اخیری نیټه ټاکلې ده، کوم چې د یو عام افغان لپاره حاصلول ناممکنه ده. نیویارک ټایمز په کابل کې د کډوالو د بین الاقوامي تنظیم د دفتر د مشر د لارنس هارت د خلیلي کړي دي چې پاکستان او ایران نه د افغان مهاجرو د دیورمات بهیر افغان حکومت سره د دوی د روزنې پالنې هیڅ بندوبست نشته. بهر ملکونو ته د مهاجرو په حیث د تلو افغان مهاجرو نه علاوه په لکونو افغانان د ملک دننه طالبانو سره د روان جنگ د لاسه هم بې کوره شوي دي. صرف په تیرو دو میاشتو کې 6 لک افغانان د جنگ د لاسه د خپل کورونو نه تښتیدلي دي. دا وخت د افغانستان دننه د بې کوره افغانانو شمیر 1300 ته رسیدلی دی. نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې زیاتوي چې پاکستان په زرګونو افغان کډوالو او مهاجرو ته خپل جنگ ځپلي ملک ته لو حکم کړی دی. په کال 2014 کې د سمرخیل د لارې 1400 کورنۍ افغانستان ته ننوتی دي. د پاکستان واکدارانو په تیر جون کې افغانستان سره د پاکستان د تعلقاتو د خرابېدو له سببه افغان مهاجرو پسې کوتک راخستې دی او که دا حال جاری پاتې شو نو د روان کال د جولای یا د اگست پورې به پاکستان کې یو افغان مهاجر هم پاتې نشي. نیویارک ټایمز نور لیکي چې پاکستان نه یو افغان مهاجر هم په خپل خوخه افغانستان ته نه ځي، ځکه چې دوی افغانستان کې ځان لا او خپلو بچو لا خیر نه ویني. خو د پاکستان د واکدارانو د زور ظلم د لاسه افغانستان ته په اوریدو مجبور دي اگر که دغلته د جنگ غرغنډي بلیږي. د بین الاقوامي قانون تر مخې پاکستان د درج شده مهاجرو په ساتلو پړ دی. البته که په خپله خوښه څوک ځي نو هغه بیله خبره ده. خو جلال آباد کې د مهاجرو په باب له د ملګرو ملتونو د دفتر مشر محمد اسماعیل وایي چې پاکستان نه را روانو افغان مهاجرو کې څوک هم په خپله خوښه نه راځي. ټول راغلي افغان مهاجر د پاکستان د واکدارانو د زور ظلم فریاد کوي. نیویارک ټایمز خپل رپورټ د یو شپږ سلویخت کلن شفیق الله نومي افغان مهاجر په دې غم لړلي داستان ختم کړی دی چې دی د 19 کالو په تنکی عمر کې د شوروي روس د حملې له سببه پاکستان ته لاړو. 10 کاله پاکستان کې جون تیر کو او اوس د پاکستان واکدارانو سره د 2 ښځو او د 10 بچو د افغانستان د پولی دننه دیکه کړی دی. دا خاندان دا وخت په سمرخیلو کې پروت دی او د نان نفقې د رقم اخیستو وروسته به جلال آباد ته روانیږي.
د پاکستان د سنیټ یا سنا غړو ویلي چینایي پانګوالو ورته ویلي دي چې د پاکستان حکومت دوی ته داسې تاثر ورکړی چې ګواکې د چین او پاکستان د لوی اقتصادي لارې غربي څنګه امنیتي چیلنجونه لري. د سنیټ غړو د دې خبرې په اوریدو سره خپګان او خواشیني څرګنده کړې ده. د ډی بی خبریال پیر ولای شاه بشپړ حال درکوي.
د جمعې په ورځ د حکومت مخالفه پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر تاج حیدر په مشرۍ کې د اقتصادي پروژې په اړه جوړ قائمه کمیټه غونډه شوې ده او د غونډې یو ځل بیا مرکزی حکومت باندې په دې پروژه کې د وړو صوبو نه تیریدونکي غربي روټ جوړښت په اړه خپل لوزونو نه په شا کېدلو تورونه لګولې دي. د بلوچستان سره تعلق لرونکي د کمیټې یو غړی سینیټر سعید مندوخیل وایي چې اقتصادي لاره باندې سرمایه کاري کوونکي چینی سرمایه کاران هم دا مني چې غربي روټ اډو د دوی په ترجیحاتو کې شامل نه دي. سعید مندوخیل زیاتوي چې دا خبره د پاکستان نه چین ته تللې د پارلماني پلاوي غړو د دوی کمیټې ته کړې ده.
چاینیز کم سرمایداران دي، ما انویسټرز چې دي، کم انویسټرز چې دي هغه هم دا ورته ویلي دي چې جی ویسترن روټ زموږ مطلب ان شارټ دا و چې په دې کې پولیټیشنز لري په هغه کې دا ورکړی دی او اسپیشلی د خبر پښتونخوا نه او بلوچستان نه پولیټیشنز تللی وو هغه ته دا الفاظ خو چې هر څه وو نټ شل دا وو چې ویسټرن روټ په دې کې نشته.
تیر ورځ د سینیټر داود خان اچکزی په مشرۍ کې د سینیټ د مواصلاتو کمیټې هم د غربي روډ د جوړښت په اړه د مرکزی حکومت داوی رد کړی وي. په وروستو کې اسلام آباد کې د چینی سفارتخانې لخوا جاری کړل شوی یو بیان کې باور ورکړل شو چې د دې پروژې ګټې به د پاکستان ټولو صوبو ته یو شانتي رسی. د چینی سفارتخانې بیان ته خپل عکس العمل کې عوامي نشتلګون ویلو چې چین ته په دې معاملې کې د احتیاط نه کار اخیستل پکار دي او د ګوند ویان زید خان ویلو چې داسې لګي چې د پاکستان مرکزی حکومت د غربي روټ په معاملہ د چین پړوان د هم د غلط بیانونو نه کار اخلي. د اقتصادي پروژې په اړه جوړ د سینیټ د ځانګړي کمیټې غړي سینیټر سعید مندوخیل په وینا د چین نه واپس راغلي پاکستانی سیاستمدارانو پلاوی هم دا تاثر روړی دی چې ګنې د پاکستان حکومت چینی سرمایه‌کارانو ته د خیبر پښتونخوا او بلوچستان غلط انځور وړاندې کوي او چینی سرمایه‌کارانو ته ویل کیږي چې د غیاد صوبې د ناکلارې ښکار دي ځکه ډومبه ترجیح د ملک تر ټولو لوی ایالت پنجاب نه تیریدونکي شرقي روټ جوړښت کریشی
هغه ته دا ویلی چې دلته لا اند اورډر سچویشن الانکه لا اند اورډر سچویشن تر دې روډ ځخه پر دابل روډ کوم ایسترن روډ دی جوړی پر هغه باندې زیات خراب نو دوی دا هغه په بهانه باندې دلته دغه نه کوي ټوټل چاینیز هم دغه نم نه بریف کړی دي او چې دا ډیلیګیشن کړی دا هغه ابزرویشن هم دغه و چې دوی ګسره چاینیز غلط بریف کړی دي.
د اربونو ډالرو په مالیت سره جوړیدونکو اقتصادي لارې منصوبه کې وړي صوبې د پامه غورځولو په سر د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیاسي قیادت د ډېر وخت راسي احتجاج کوي. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف د ملک سیاسي قیادت ته درې ځله دا باور ورکړی دی چې د غیاد صوبو نه تیریدونکو غربي روټ جوړښت بډومبه ترجیح کې سر ته رسولي شي او مرکزی حکومت په دې معاملې د مخالفو ګوندونو لخوا وخت په وخت راپورته کیدونکو اعتراضات ردوي او دا بې ځایه بلي. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیور ریڈیو اسلام آباد.
قدر منور دوم کو دا وائس آف امریکہ ڈیور ریڈیو یہ وسط خبری خبرونه لیا دوام لري او تاسو بل راپور وړاندې کوو چې بلاول بټو زرداری یو غونډه ته وینا کړې ده او پکې ویلي چې موجوده حکومت اوس هم د شو او بدو طالبانو ملاتړ کوي او دوی دا هم ویلي په غونډه کې چې موجوده حکومت سده یوازې پنجاب لپاره ګټه غواړي. د دوی اشاره په دې حق لا سی پک په خوا هم وا. تفصیلات راکې زموږ د دې ریډیو خبريال اورنګزیب خان په راپور کې.
حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو د مسلم لیگ نواز مرکزی حکومت باندې تور لګولې دی چې نه د ترخګرې ختمولو توان لري او نه نیت او یوازې پنجاب صوبې ته ترقی ورکولو لوجه به هیواد کمزور کیږي. یوې جلسې ته وینا په وخت پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو د ترخګرې پر ضد موجوده مسلم لیگ نواز حکومت په پالیسو سخت ټکونه کړي دي او ویل دي پر لپسې د ترخګرې پیښې کیږي خو تر اوسه معلومه نشوه ترخګر څوک د دوی سہولت کاران سوکو او دوی مالی مرسته چا کړي وي. بلاول بټو ویناو تر هغه پرځید کام ته یو ځای کېدل پکار دي، خو موجوده حکومت نه خو د تر هغه ختمولو توان لري او نه داسې سنیت شته، ځکه چې اوس هم دوی د ښه او بد تر هغه پالیسی خپل کړي ده.
Good or bad ki policy se bahar nahi nikal sake hain, isliye main parliamentary national security committee ko reconstitute karne ka mutalba karta hu.
بلاول بوټو وی حکومت اوس هم د ښه او بد تر هغه پالیسی خپل کړی ده، او کامی سلامتیا پارلیمانی کمیټه د بیا جوړ کړی شي او دې کمیټې احتساب دې هم وشي. او دا غشان د کورینو چارو وزیر چودري نثار احتساب هم پکار دی چې ولې دوی تر هغه او درولو کې ناکام شوي دي. د نړۍ اکثر له هیوادونه لکه امریکا، پاکستان نه سو وري غوښتنه کړې ده دلته موجود تر هغه تنظیمونو خلاف د کاروای وکړي، خو سمو د وړاندې د بارینو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز دا بیان ورکړی وو، پاکستان د هغه تر هغه تنظیمونو خلاف ولې کاروای وکړي چې د پاکستان خلاف سکار نه کوي. په دې بیان سخت تنقید هم شوی وو. نږدې روزو کې د کورینو چارو وزیر سره کلدم تنظیمونو مشرانو ملاقات هم شوی وو، او په دې هم دا تنقید شوی دی چې مسلم لیگ نواز حکومت داسې تنظیمونو چې نور هوادونو تر هغه ګرځولې دي ورسره نږدې اړیکې لري. کال 2014 انتخاباتو کې هم مسلم لیگ نواز په پنجاب کې کاندیدانو د کلدم تنظیمونو لکه سپه صحابه مشرانو په مرسته خپل انتخابي کمپاین کړی وو. بلاول بوټو پاکستان چین اقتصادي راهداري په حق له ویلي دي پکاروا د منسوبې نه به ګرد هیواد ګټه پورته کړي وي، خو مرکزی حکومت د دې ټوله ګټه یوازې پنجاب صوبې ته ورکول غواړي.
آپ ایک علاقے کو سب سے زیادہ ترقی دیں گے اور دوسرے علاقوں کو بالکل نظر انداز کریں گے تو اس طرح وفاق کمزور ہوگا. اگر وفاق کمزور ہوگا تو ملک کا اتحاد ختم ہو جائے گا.
دوی وی کا وزیر اعظم یوازې یو صوبه ته ترقی ورکوي او نور هیروي، نو دې لوجه به هیواد کمزوري کیږي. بلوچستان او خیبر پختونخوا صوبه هم پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه باندې دا اعتراض لري چې ټوله ګټه به پنجاب صوبه ته رسی، او وړو کې صوبه د شپږ سلويخت ارب ډالرو منصوبه کې هیر کړی شوی دی، او حکومت دوی سره د درو لوزونه کړی وو. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
په جنوبی وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د سیمې د خلکو د ویجاړ شویو کورونو د بیا جوړېدو په برخه کې د پاکستان حکومت مرسته کوي. دا ځل په دوهمه مرحله کې د دې پروګرام په ترڅ کې 4,500 کورنیو ته به د کورونو د بیا جوړولو پیسې ورکوي. عدنان بیٹنۍ بشپړ حال درکوي.
د جنوبی وزیرستان صحیح انتظامیه وایي کال 2009 راهي نجات عملیاتو په وجه زیانمن شوي د عامو خلکو کورونو تاوان ورکوي. دی وایي دغه د کورونو تاوان ورکولو دویم پړاو دی او لومړنی پړاو سرته رسول شوی دی چې په هغې کښې د سره روغه تحصیل ځینې علاقې شاملې وي. د دې په خبره په لومړنی پړاو کې نږدې 6,000 کورونه کمپنسیټ کړي چې نږدې 1,90,000,000 روپۍ عامو خلکو ته رسولې دي. د جدوی د کورونو د کمپنسیشن دغه دویم پړاو شروع شوی دی چې په هغې کښې د جنوبی وزیرستان څغمالی علاقې شامل دي. دی ورډیو سره حال تیرولو په وخت د جنوبی وزیرستان مرستیال پلیټیکل افیسر شعیب خان وویل دغه مرحله له نن څخه شروع شوې او د دې لپاره نږدې 1,50,000 روپۍ ځانګړې کړې دي. ویول په چغملي علاقه کښې نږدې 4,600 کورونه زیانمن شوي چې پکښې ځینې په مکمل طور او ځینې جزوي طور خراب شوي دي. دی ورډیو سره حال تیرولو په وخت وویل کم کور چې په مکمل زیانمن شوی هغې ته 4,00,000 روپۍ دي، او کم چې په جزوي طور تباه شوی دی هغې لپاره 1,60,000 روپۍ دي. ویول د کورونو د کمپنسیشن دغه پړاو به په دې میاشت کې سرته رسوي.
نن په چکملۍ کې دویمه مرحلې پروګرام افتتاحي تقریب و. په هغې کې نن موږ څلېرېشت چکونه ورکړل چې په هغې کې دوهویشت فولي ډیمیج دي او دوه پارشلي ډیمیج دي. زه یو خبره دا تاسو ته کوم چې پارشلی ڈیمیج تھا یو لاکھ شپیت ہزار روپئے ملاوی گی اور فلی ڈیمیج تھی یو ارب پانچوس کروڑ روپئے اور زمانگ دا کوشش تے چزر تر ذرا میاشی ونیما کی دا مرحالا منگا آیا تکمیل تا ورسو
دے شویب خان پا خبر دے عملیات پا وجہ دے خلکو اوشت نقصان جائزا اخستلی کیجی او حاغی لپارا سرویز رف آنی تھی زیدکڑا پا جنوبی وزیرستان کے دے عملیات ورست دے سروی درے پڑاو سر تر سول شوی دی چی تر مخ ناجدے تر ول نظر نہ زیاد کورونا زیانمند شوی جائزا نوی اخستے شوی زیدکڑا مرحلہ وار پا دغ خلق کمپنسیٹ کیجی شیب خان دغه دی ورنشی کورنو خبره په داسې حال وکړه چې جنوبی وزیرستان د عملیات ورسره د کډوال دی واپسی عمل روان دی او ناش دی شپږ ډیر زر نه زیات کورنۍ بیرته خپل علاقې ته واپس شوی دی کله چې ډیو رادیو ځنې او پوښتل چې دغه کورنه کم زیانمن شوی دی او دغه علاقو ته بیرته خلک ور روان دي نو هغې د سرسوري څه انتظام دی نو ویل چې په فوري تر دې لپاره خیمو انتظام برابر کړی دی او چې چرته ضرورت وي دوی ته خیمې ورکوي خو زیاته کړه د سروې عمل روان دی او دوی دغه جایزه اخلي او کوشش کوي چې ترزره چې د چا کورن ورن شوی دی هغه ته خپل تاوان ورسوي
دا تقریبا نیمه علاقه سروې شوی دی نیمه علاقه سروې پات رزکه چې یو چکم آی ډی 33 دی په تیر شوی ریټرن کې ناغه ډیر زیات دی هر شل زره نم زیات دی چې څومره خلکو ته زر تر زره د دې سره مو چې څومره خلک دی چې یو کور او یو کالم پاتې نشي چې دا غي موږ ټول سروې وکړو او خلکو ته کوم دغه پیسې ور ورسو په وخت باندې
یړ دی چې په جنوبی وزیرستان کې کال 2009 کې د رای نجات په نامه د وسلوالو پزت په پراخه کچه سره فوزي عملیات تر سره شوی وو جنوبی پاکستان په وروستیو کې د القاعده خارجي حقاني شبکې ازبک تاجک او د سر تړلي نور پاکستانی طالبانو یو خوندي مرکز شمارلې کېدی د عملیات وروسته حکومتي چارواکو په سیمه کې حکومتي واک په ځای کولو دعوا کړې او کال 2010 راسي د کډوالو بیرته خپل سیمو ته د ستنېدو مرحله روانه ده په دې علاقې کې حکومتي چارواکي ترکه دوی هم کوي خو دلته میډیا ته له ازادي سره دتلو اجازه نه ورکړل کېږي چې کره او رښتونی معلومات ترلاسه کړي عدنان بیتنای وایس اف امریکا ډیو رادیو او
قدر من اوریدونکو سپریم کورٹ دا وفاقی حکومت هغه اپیل رد کړی چې پکې ویل سوی چې باید سپریم کورٹ د خپل هغه فیصله ته کتنه وکړي چې چې پکې سپریم کورٹ دا ویلی و چې وزیر اعظم سره دا اختیار نشته چې هغه د ټیکسونه معاف کړي تفصیلات راکړي رابعه پیر پراپور کې
ستری محکمې ویلي چې د آئین تر مخه وزیر اعظم لاړخه یوازې د پریکړې کولو څه گنجایش نسته او وفاقي حکومت ته وزیر اعظم په شامل ټولې کابینې څخه جوړیږي چې پریکړې کولی سي د اگست په 13 نیټه ستری محکمې حکم ورکړی و چې وزیر اعظم په اقتصادي چارو د کابینې ته منظوري بغیر یوازې پریکړه نسي کولی د ستری محکمې د دغه حکم په ضد د حکومت لاړخه د بیا کتنې اپیل دایر کړی سوی و چې اورېدنه د قاضي ثاقب نثار په مشرۍ کې درې غړیزه بینچ وکړه د اورېدنې په مهال قاضي ثاقب نثار وویل چې په آئین کې وزیر اعظم ته خپل په سر د پریکړې گنجایش نسته د ټیکس څخه استثنا ورکول او یا لیوی ټیکس لګولو واک وفاقي حکومت لري او د آئین تر مخه وزیر اعظم یا د هغه څوک وزیر او سلاکار یوازې وفاقي حکومت نه دی بلکې د وزیر اعظم په شمول ټولې کابینې ته وفاقي حکومت ویل کیږي او وزیر اعظم د کابینې ته منظوري بغیر څه پریکړه نسي کولی عدالت وویل چې رولز د آئین څخه بالاتر نسي کېدی او د حکومت لاړخه د بیا کتنې دغه اپیل خارج کړو د سترې محکمې ته هم وینا ده چې کابینې ته منظوري بغیر وفاقي حکومت یو بل پارلیمان ته نه وړاندې کولی سي او نه څه اقتصادي بل یا آرډیننس عملي کېدی سي پر مسلم لیگ نون چې په اوسنی حکومت کې پارلیمان کې د دوو برخو څخه دوه برخې اکثریت لري مخالفه ګوندونه اکثره پر وزیر اعظم نیوکې کوي چې دوی د کابینې او د پارلیمان د اجازې بغیر پریکړې کوي د پارلیماني چارو پوهان هم د وزیر اعظم خپل په سر اخستونکې پریکړې غیر آئینی بولي او د الیکشن کمیشن پخوانی جنرل سکتر قمر دلشاد وایي چې وزیر اعظم پریکړې خپله کوي چې نه اولس نه کابینه او نه د مفاداتو کونسل په خبر وي
فیصلے ون مین شو ہو رہے ہیں پارٹیوں میں اعتماد نہیں ہے پارلیمنٹ بے اختیار ہے الیکشن کمیشن تو ویسے بے اختیار ہو چکا ہے جب
وزیر اعظم دغه رویه لوجې پاکستانی حالات ډېر کمزور سوي دي پریکړې یوازې کیږي د ګوندونو ترمنځ اتفاق نسته پارلیمان او الیکشن کمیشن بی اختیار دي دوی زیاتوي چې تر ټولو اهم پریکړه د اقتصادي راهداري په اړه د کابینې څخه خو تر اوسه پوښتنه هم نه ده سوې پارلیمان په اعتماد کې نه دی اخیستل سوی کله د غربي لارې او کله د شرقي لارې خبرې کوي همدغه سبب دی چې چین هم شاته کیږي د دې څخه وړاندې فوج او قضایي لاړخه څو دوه ځله د خراب انتظامی چارو له وجې د حکومت کارکردګۍ ته ګوتې نیول سوي وې. او ستر قاضي انور زهیر جمالی په تیرو ورځو کې دا هم ویلي وو چې په هیواد کې جمهوریت نه بلکې بادشاهت دی. د څېړونکو وینا ده چې کچري وزیر اعظم خپل دغه رویو کې بدلون رانه وستو، نو دا نه یوازې د حکومت بلکې د هیواد لپاره ډیر زیانمن کېدای سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
اوس درته وړاندې کوو یوه اداریه چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکې د خارجه چارو محکمې د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د پروګرام تر مخې د دولتي اسلامیه د یو اهم غړي د ګل مراد خالیموف په باب له د اهمو معلوماتو په ورکولو د 3 ملیون ډالرو د انعام اعلان کړی دی. ګل مراد خالیموف په کال 1915 کې تاجکستان کې زیږیدلې دی. د تاجکستان د خصوصي عملیاتو د محکمې کرنل پاتې شوی دی. دی په پولیس کې کمانډر هم وو. دی اوس په دولت اسلامیه کې شامل شوی دی او دولت اسلامیه له جنګیالي برتی کوي. د کال 2015 په مئی کې د 10 منټو په یو پروپیګنډا ویډیو کې دا خبره منلې ده چې دی دغه ترهګر ګوند له جنګیږي او عامو خلکو ته غږ کړی دی چې د امریکې، روس او د تاجکستان خلاف خونړۍ حمله کوي. امریکې د کال 2015 په ستمبر کې خالیموف یو خارجي ترهګر اعلان کړی دی. ملګرو ملتونو هم دی د کال 2016 په فروری کې یو ترهګر نامزد کړی دی. دی د تاجکستان حکومت مفرور هم دی. انټرپول د کال 2015 په جون کې د پسې ریډ نوټس اوخکې دی او غړي ملکونه خبردار کړی دي چې دی یو مفرور دی او تاجکستان ته تا د حواله کولو لپاره باید چې ونیولې شي. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکول شوبه په کال 1940 کې جوړه کړې شوې ده. دغه نیټې نه راپدی خو د شوبې د اتیو نه زیاتو اغو کسانو ته د 125 ملیون ډالرو نه زیات رقم ادا کړی دی چا چې د ترهګرو په نیوو کې یا د ترهګرۍ په مخنیوي کې لاس امداد کړی دی. که چاته د ګل مراد خالیموف په باب لس علم وی، نو د ریوارډ فار جسټس ډاٹ نیٹ په ویب پاڼه یا د انفو ایٹ ریوارډ فار جسٹس ډاٹ نیٹ په ایمیل دی اطلاع ورکړي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
درنو اوریدونکو، د پښتو ژبې د وتلي سندرغاړي استاد خیال محمد اونۍ روانه ده. بیا هم دا تاسو او دا هم د پښتو د غزل بادشاه استاد خیال صاحب.
سترګو بلا خلم جانانا زما دزل قرار رشا مہربان زما ستا دستر کو بلا خلم جانا زما دزل قرار رشا مہربان زما سترگو او قسم خرم سمرا چستر کی غڑم تا یا دب ما وجانا زما ود زل قرار رشا مہربان زما
دستر گو بلا خرم جانا زما و دزر کرا را شام مہربان زمان